رام فرزدانه را به سم دیتا چې یادمر د واشتر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشتر ولسوالۍ د سیمې څخه نادره کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادره کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001024219. شمېره به یو ځل بیا م تکرار کړم، 0001024219. او بل افغان ویسم شمېره د 0006392978. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0001024219. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به ځل بیا ورته هم 0001024219. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای پامان.
زمایر زیبرک دی دا یو کالو څلور میاشت کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوط کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه. شمیره د سره تکراروم 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه از ذوالفقار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کړی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادره کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0020 28 63 02. شمیره ځل بیا 0020 28 63 02. د ټلیفون شمیره مې 0030 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځل بیا 0030 4 1 1 2 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0030 4 1 6 5 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0030 4 1 6 5 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 5 6 1 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 5 6 1 9. او د یادونې ور د روسي کې واتس اپ شمیره وایم که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتا یا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلې دی یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 5 5 0 یعنی 0 8 5 5 5 5 0 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایي 0 5 9 5 8 4 9 3 5 8 4 5 0 5 9 4 4 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 4 9 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نه شرکی او په بار بار نه شرکی لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندۍ دی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او ریډونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده قرآن شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم 0 0 2 3 1 0 3 4 9 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 9 2
سلامونه زما یو خوړی دی پنوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کیږي په یاران کې ورکسوي دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا د موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دا غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسدالله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ زده رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کېږي چې د کور وتلې او کور کې خوشکه کړي ولات للی دي دره کې نست. نور الله نه میږي د پلار نه میراجانه کا او مشغله شپه ژوند یو د چې رس کم سوي دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا 8 کال کېږي چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات سنې د مرګ معلومات سره یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي. بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کومه باندې ولاړلې. هغه هم زه پسې ورلم، هلته مې پیدا نه کوي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي، شعرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضی بولي که د مرګي مرضی بولي، دغه یې درلودې مرضی و، د پیري مرض یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دغه لاس باندې کښکښلي و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د کلسر تکریه. زما یو خوریې دی چې میاشت مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادره کړی نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښي نه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 + 8 = 5 1 2.
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی 2 کال مخصوص پنامد اختر محمد مخدوم چاہ زنگ وئی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه. خیر دی سید، ازادي شروع کار کوم غوسه مننه کو. نو بیا هم که چیرې نه دغه شاخ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا به زنګ وي ته معلومات کوي دي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادوم، یوه شماره درته وایم چې 0 8 8 6 6 8 6 8. او روشنه 0 9 0 9 5 9 5. اریباش مره بیا ما 0 8 8 6 6 8. یعنی 0 8 8 6 6 8 شپاویا شپاویا روشن شمار در ته یادوم چې پروا نه نه پنځه لته فمنه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من ږغ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: 0 اوه 0 اوه 1 څوارلس 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ ږغ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیږي سیف الله جان، د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه سوه 6 اوه 8 اتیا 3 دېرش 9. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 21 24 11 15.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوری نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ؟ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کراته وایست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضی نو دا ټول تدریس کاو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوانځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
د تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یوه خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې ده، زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنۍ شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ورته نه پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نوره ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړو چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي. یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به یې زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورده، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي، نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدغه دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنرال ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دوی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤولین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې، کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې وي، منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا په شان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم، او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از سویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلې له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې که لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوي وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې، د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.